شوی و د روسیې په لرې ختیځ کې یو هلیکوپټر چې ګمان کېږي 14 کسان پکې سپاره و غورځېدلی دی. او شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د شخړو د کمولو په وروستیو هلو ځلو کې وړاندیز کړی چې دواړه کوریاوې دي د دښمنۍ پوځي فعالیتونه او روحیاتي جګړې بندې کړي.
لاند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل د افغانستان سیمه او نړۍ بشپړ خبرونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې هر کال تر زرو ټنو زیات شات تولیدیږي، خو په افغانستان کې د پروسس د امکاناتو د نشټوالي له امله دغه شات نړیوالو بازارونو ته نه صادریږي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې هغه وسایل ترلاسه کړي چې شات په نړیوالو معیارونو برابر پروسس کړي.
اوس مهال د شاتو د پروسس لپاره په نړیوال ستاندرد برابر وسایل په واکې نه لرو. په رسمي ډول تر اوسه بهر شات نه دي صادر شوی. په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د شاتو د محصولاتو ستونزه حل شي.
د شغلی راشد په وینا اوس مهال په افغانستان کې د مچیو یو سلو شل زره کورنۍ سته چې په شاوخوا زورو لویو کوچنیو فارمونو کې د شاتو د تولید په هدف ساتل کیږي. د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تیرو درو میاشتو د سیلابونو له امله 23,321 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او 3,399 کورنۍ زیانمنې سوي دي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل چې په دغو ویجاړ سوي ځمکو کې غنم کرل سوي او له همدې امله یې په بزګرو ناوړه اقتصادي اغېز کړی دی. بلخوا یو شمېر اقتصاد پوهان وایي حکومت باید د سیلابونو له امله اغېزمن سوي بزګرو سره مرسته وکړي او ویجاړې سوي ځمکې بیا کښت آماده کړي. د کابل په بازارونو کې د لمرنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 25 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ، 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، دیرش پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ، یو پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار او لانوري سلامونه ومني. درنو اوریدونکو تاسو خبر یستئ چې د هیواد د نورو زیاتو سرحدي ولایتونو په څیر کونړ کې هم د نختر او شنه ځنګلونه موجود دي. د غو ځنګلونو ته تر هغه چا غوته نشو وروړي چې ترڅو په افغانستان کې یو قانوني حکومت موجود وي. دلته قانون پلي شوی وو، د هر چا په زړه کې د وطن مینه موجوده وه او قانون ته احترام درلود. د هیواد په ځنګلونو او خاورې زړه درد کولو او د وطن هر بوټي او تیګي بلشتمنی ګڼله. خو کله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول، د خلکو په زړونو کې له قانون څخه ویره ورکه شو، نو د نورو ملشتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. بهرنۍ او کورنۍ سوداګرو له ګوندی هیواد پاکستان څخه برقی اری راوړي او د نخترو په تاریخي او دنګو تنوې خخي کړي. دغه بیرحم ځنګل وهونکو دیوی ونی او یو ځنګل په وهنو بس یو نه کړه، بلکې چیرته چې ځنګل لیدلې هلته یې ځانونه رسولي، ونی وهلي، د مرغانو جالي ورانی کړي، الوتونکي او نور شبي لخ پولیسي مو شړلې دي. خلک وای د ځنګل وهونکو یا توپان وس د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د چالس لرغونی ځنګل تر رسیدلې او اوس مهال پکې پلسګونو برقی اری د نختر تنو تلګي دلی دي. خلک وای ځنګلونه ملشتمنی را او ساتنې د هر وګړي دنده ده. نن مونږ په همدې خبرې کوو چې د دغه ملشتمنی په ساتنه کې ملت او دولت څومره خپل ایمانی او افغانی وجیبه تر سره کړې ده. موږ نن د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د روانو قطو پاړه ګردې میز برابر کړې چې پکې درې ځوانان، هر یو مولوی حبیب الله هلال، حاجی محمد کامل او په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر محمد نسیم سیلاب میلمانه کړې دي. او ورته هر کلی وایو.
لومړی مولوی صاحب، ستا ته درځو چې د اسلام د مقدس دین لمخې د ځنګلونو ساتنه، د شنو ونو کرل او د هغې ساتنه حفاظت څونه مهم دی؟
لومړی تاسو نه مننه کوو چې موږ ته مخ راکوو. ثانیا، د اسلام د نظره ټول هغه شیونه چې عام المنفعي ټول ولس او ټول خلک د هغې نه استفاده او ګټه اخلي، د هغې ساتنه په هر مسلمان باندې فرض ده چې د هغې ساتنه وکړي. ځکه په حدیث کې راځي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې به نه چا ته ضرر ورکې او نه به د چا ضرر ته ځان پرېږدي. دا خو په مستقیما ضرر دی. موږ تاسو پوهیږو چې کله ځنګلونه ووهلی شي، سیلابونه راځي، د ښکلا د وطن او د غرونو هغه د منځه ځي، او د هغې په نتیجه کې ټول ولس او ټول خلک، حیوانات، نباتات، دا ټول د یو ګواښ سره مخ کیږي، او په دې سره ټول وطن ته، ټول ملت ته خساره رسیږي. نو په دې اساس باندې د ځنګلونو وهل د حرام دي، ناروا دي، او وهل نه دي پکار.
من نه مولوی صاحب تاسو نه حاجي صاحب دا راته وایي چې تاسو د څوکۍ ولسوالۍ د دې وګل اوسېدونکي استئ، ستاسو په سیمه کې په دې ولسوالۍ کې پخوا کومو کومو ځایونو کې ځنګلونه او د څه شي ځنګلونه موجود دلته؟
دا چې د کونړ ولایت په عمومي شکل ډېر زیات ځنګلونه لري، او دا یو سرسبز منطقه ده. خاص کر دی وګل چې دی هم د ډیرو ځنګلونو خاوند دی، خو متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې د دی وګل بعضې ساحې په ډېرې بېرحمانه شکل باندې قطع شوي دي، لکه امرې تنګي ساحه ده. داسې زموږ په دې درجاتو کې دغه درې درې چې دي دا په تنګو باندې مشهورې دي. دغه د بادګوړ ساحه قطع شوې ده، دېخوا د مولیانو تنګي ساحه ده. یوازې ډیر لوی ځنګل چې زمونږ پاتې و د چلس ځنګل و، چې هلته که څوک لاړ شي وګوري نو داسې ساحې شته دی که چېرته د دغه علاقې هغه بلد او اوسېدونکي خلک مغه ساحې ته لاړ شي نو لاره به ورکوي. اوس په دغه معنی دومره ګڼ دي چې زه خپله تیر کال لاړم چې زه دغه وطن کې غټ شوی یم، خو که یو ساحه دنه لږ هم غلطه شوه نو کېدای شي چې ستا سر به یا پیج ته وځي یا لغمان ساحې ته وځي، داسې خپل وطن دنه دغه کېږي، دا غلطېږي. نو اوس په هغې معنی کارونه شروع شوي دي چې ډېر په بېرحمانه شکل باندې هغه قطع کېږي، او هغه ساحې چې مخکې قطع شوي دي هلته سیلابونه دي، د خلکو د زندګۍ هغه اوسېدل هلته اوس ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. پټي سیلابونه ویوړل، هغه خاوره چې په غرونو کې واغې مکمل پاکه کړله ټوله ګټه پاتې ده. نو داسې یو مشکل او یو آپات چې دی دا هم په چلس باندې روان دی.
حاجي صاحب، زما پوښتنه یوه دا هم وه چې په دغه سیمه کې د څه شي ځنګلونه وو، کمې ونې پکې وي؟
نور صاحب، زمونږ په دغه وطن کې زیاتې ونې دلته چې دي دا د نښترو دي، او ورپسې دویمې ونې دغه څېړی ده، خو مجموعی شکل باندې ځنګلې دلته د نښترو ځنګلې دي.
مننه. سیلاب صاحب، دا راته ووایه چې په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ د څو کالونو را په دې خوا د ځنګلونو وهل دوام لري او څوک یې وهي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو خصوصا انور صاحب ته ډېره مننه کوم چې څوکۍ ته راغلی او داسې یو ګردی مېز هم په دې موضوع باندې تیار. نو ستا د پوښتنې په اساس به زه ووایم، نو تر هغه نه چې موږ مهاجر وو او بیرته کډوالو راغلي و راستانه شوي وو، موږ چې ګورو تر هغه وخت نه دغه موضوع روانه ده، د لرګیو وهل او دغسې مطلب قاچاق کېدل دا روان دي. نو تر دې دمه چې ګورو دا موضوع په کوم داسې وخت کې ځینې وخت داسې یو فشار راشي چې بند شي، او کله چې فشار نه وي نو دا موضوع جریان لري روان.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه موږ د خپلو میلمنو دا خبرې واورېدې چې د اسلام په مقدس دین کې د ځنګلونو ساتل څومره اهمیت لري او د هغې د منځه وړل څومره ضرر لري. همدارنګه هم دا واورېدل چې حاجي صاحب کامل او سیلاب صاحب دا وویل چې دلته ډېر ځنګلونه وو، د نښترو شنې او دنګې ونې ولاړې وې، هغه وهل شوي دي. اوس دې ته راځو چې د دغه ځنګلونو د وهلو او همدارنګه د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړی دی؟ دا پوښتنه د حاجي صاحب کامل نه ده.
د لرګیو د قاچاق په برخه کې یا د ځنګل د وهلو په برخه کې، د ځنګل د قطع په برخه کې حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د هغې مخه ونیول شي. کله چې تبن ځنګل قطع کیږي، وهل کیږي، روان وي، قاچاق نه بندیږي. نو زمنګه اساسی مسله دا ده چې د ځنګل قطه بند شو دولت په دې کې ګام پورته کی هغه چې دولت تر اوسه پورې توجه دیتا نه دا کړی
ولی توجه نه کوي هلته لاسرسی نه لري که نور لاملونه دي ځینې خلک پکې شریک دي دولتي
شته لاملونه شته د لاسرسی که انوري صاحب هلته ونه لري دلته په دې لارو د سوات او د شینوارو نه قچرې را روانې دي دولت کولی شي چې په سرک د دې مخه ونیسي په هغه غرونو کې چې ځنګل قطع کیږي هغه ځنګل په موټر نه ورځي په انسانان یې په خپله اوږه نشي راوړلی هغه د کچرو په واسطه انتقالیږي دولت په دې خبر دی چارواکي خبر دي چې دغه نختر چې قطع کیږي دغه کم آفات چې روان دی دا د ګاډو اډو ته یا سرکونو ته د کچرو په واسطه راوځي دولت کولی شي چې کچری بندې کړي هغه راکش چې د سوات او د باجوړ او د دې علاقو نه یا د شینوارو د علاقې نه را روان دي دولت باید دغه کسان ونیسي مجازات یې کړي هغه هغې ته چې دغه کچرو دپاره خوراکي مواد ور روان دي وربشه روانه ده تیل روان دي دا خو دولت شي کولی د دې مخنیوی وکړي
من مولوی صاحب ځینې خلک دا وایي چې قومي مشران یا خلک پولیس خلک ونیسي اراکش ونیسي ارو والا ونیسي همدارنګه دلګ قاچاقبر ونیسي هغه بیرته خوشي کیږي ستا په نظر باندې دغه د لرګیو قاچاقبر یا اراکش چې خوشي کیږي دا د ځنګلونو په وهنه کې څومره رول لري چې زیات بشي نور ځنګلونو وهل هم بم زیاتیږي
بله دا ځنګلونو وهلو ته همدا لمن وهل دي چې څوک مجرم یا او مجرم ونیولی شي هغه بېرته پرېښودلی شي هغه ته دا موقع په لاس ورکړلی شي چې هغه بیا دغه خپل جرم ته ادامه ورکړي او د ځنګلونو د وهلو سبب جوړېږي او دغه ټوله بدبختي زموږ هېواد ته همدغه وجه باندې راځي چې مجرم نیول کېږي هغه بېرته پرېښودل کېږي د یو څو پیسو په خاطر باندې یا د واسطې په خاطر باندې قانون پلي کول نشته چې قانون په احمد او محمود په چارواکي او غیر چارواکي باندې مالدار او په غریب باندې یو شان قانون پلی شي او د ځنګلونو وهل خو زموږ اساسي قانون کې مجرم دی نو په دې اساس باندې باید دغه مجرم پرې نه خودلی شي که پرې خودلی شي طبیعي خبره ده چې هغه به د نور کسان ځان سره ګوري همدغه ناوړه عمل ترسره کوي او دغه هېواد د ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي او دغه هر څه ځنګلونه ختموي او ملي شتمني ده زمونږ دا د یو قسم ګواښ سره مخ کیږي د مجرمانو په پرېښودلو سره
من نه مولوی صاحب سیلاب صاحب ته څه فکر کوي چې د ځنګلونو وهل داغې قاچاق د اوارو سیمو نه لکه څنګه چې جی صاحب ویلې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي ارکش راځي او اری هلته وړي هغې ته تیل رسول کېږي قچرو ته نور خوراک مواد همدارنګه دغه انسانانو ته خوراک رسول کېږي که دی کې دولتي چارواکي یا نور خلک لاسو نه لري آیا دغه کار شونی دی؟